درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2015 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د بیا ارزونې لپاره د نوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوي دي. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هینک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي، ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حملو وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبې په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداري اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لشت تر لشه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندیشمن کړی دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلې دي د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښه زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کار درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د 5 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستان شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمیر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیر زیاته ده او دسه پریشانی ده بالکل. خدای کنه ډوډۍ خوند راکې او نه خدای کنه ځون خوند راکې، ځکه چې 45 کال په وطن کې سړی تیر کې او په ورځ باندې په پورته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریږدي اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. خو انتهایی ډیر پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی ما کور پاته وو ورځې ټیم راکې ته ورځو کې ونه وتی ولا خزم بولم او رانم بولم ده نن اوس په دوه لحاظ ډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شو شنه لوي سو سالته موږ سره پناوه یا د موږ چا आवाज اوریدل وی طریقه کار راته جوړ کړو وس په دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار د دغه شی وزن سره وړي دا شی وزن سره نه وړي اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي اوس سو کو.
نوم می اسد الله دی. زخپل پیوار کاټی مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېګم، خو په دې لندو شپو کې یا په دې لندو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب هغه بيخي ناچلن وضعیت دي. کم سه کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرر ټیم دی راته وخې چې په ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانوم ده شیر خان
ما ده قرانی مدا سی سی کارت لری غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه ده پاکستان کې سولای کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسدا اوس دا درې ورځې کیږي کور نه نو زمالات دومره خراب ته شپه ورځ نه ده شاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دی زموږ به کنه ده سی ده پاکستان او افغانستان بالکل ورکوې.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبري آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو ایستل په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 1,00,000 بیا اسناد بهرني ادبا ل نیولو وروسته له دې هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,00,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بی اسناد ادباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه لاړو ایران ته. د ایران په زور ایستلو تل تراغلی افغانستان ته. هلته کار نشته. د امارات نه غواړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دی وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدې غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزې ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووسی او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه به نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. دا واز انجونی ندی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځم به مونږ چپټنه وکړه وړه کې دوه مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرته یو چیرې کوم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیرې وی دا هم تاثیر دی په ټول کوم کړی.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې. د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو. هغه وايي چې لز د کلو څخه راګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټول چارې ورګړې وړې کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او د خپل ځان په حق لپاره پکې په هیدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودا نور بنده په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته. مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه پېښ کیږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کینه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت څنګه درتناکه صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بیمانه وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لرزش حس کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې
دا موضوع څومره درته دردناک کیږي.
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې، خویندې مې، مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه و او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې، او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه به ته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دی د کورنۍ په خوخه باندې، نورو سره کوزده کړی دی، یا هم ودونه کړی دی، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دی او د کورنۍ پرېکړې ته غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټب څخه فارغه شوی او اوس بې دندې په کور ناست ده، وی لوي خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاته کوي، زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناست، زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و، دوی دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي، د اگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو زهنی دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجنۍ چې لقابلګې نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لره توې څومره انجلۍ ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلي باندې راسي قابلګې ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده؟
دا خو به حته ډیر سخت ده، ځینې انجنۍ په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي، خو نسکه ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتاسو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که چه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې، چې ښځې د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډیر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپین سرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم بسی برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربانې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همي وشي، بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی و، هغه دولسم تر شوی نه. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله دا لور ته می ویلا دا بیا جړلا. خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه سعیده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره ژړلې وه. یو خو ته دا ژړې، یو خو ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موته ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعین کې دی دې ټي وي کې ګورم، ډیره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته، د ډاکټرۍ برخې ته لاړو. چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. وایه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قبلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، یا زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټرې شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وه په صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم کراته وځي کې ډېر بخي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي په موږ باندې سیلو که ما ته څلور اپارتمان دی، یعنی زه نوری چه اینه غاړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم، د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اد اقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایي چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بی علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایي چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هر مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده، دا چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه، وړکۍ لور مې نومې سامیه دی، وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لاند مثال خپل کور کې وینم، کله کله وی در کالات هغه وخت کې چې خپل انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي. نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعض خلک چې رسیدلی دي، یعنې فارغ شوي دي، دوی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي، حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مثلا هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه، قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم، هغه شوق، هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله، هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای، میوه، ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم، دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته، بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله، نه پوهېږم کوم دولت وه، کله به چې جنګ جهاني وه، دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان، شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان چې دا اوس هم مثلا نه را جنگ شته، نه در شرایط خراب شته، دی پیواز دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سی برخه کې، یا انجینری پنځه، یا څوک راځي یا نور پنځه، نه وزی خبره ده، د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپلم نشو وځولی او څه نشو ویلی، د مجبوره به لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وړکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وړکې ما بوتله له خپلګې بخش کې میکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ورته هغه دروازه هم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګې دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چیو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفات لګزان تړای کلک ونیسی تکړای ونیسی د روحیه ورکو باندې هغه ژړه ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ دیانې دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالات په ټوله راغلی
لغه ورځې نه چې دوی دی وړکتون و دې مکتب و دې پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کوبیرته په واسه کې زه باید موش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم وو بجې ز کور ته راشم یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د کورس پیسې برابرې کما د چپټر پیسې برابرې کما د ته مثلا اډاقل یو در چې یو چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي ولنن راځي نتیجه را راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د چیز ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې ګرونه دي ته ما یو لټی دا دیره ماشاءالله با استعداد ها یعنی دیب مکتب نه که دسته همه چی تشپگم نه تطولسم نه پوری اغا تاپ نمره یخیسی و یا تی پنسی تم چی کامیابش والا اقدر که با وغه به میشه وی چې مور زغورم چې ششم و ډیره لایقه جراشم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيداوی مثلا اته غد کور کار ته شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي جب دی ژوند کا اته خپل سره واستنه رسینو ته باندې چې په مور ته زرو بیا غته رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان خځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هیڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په مو شي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بيخي یعنی ولک په یګم په دوه مورد کې څه نشم ویلای بيخي یعنی موږ خو خپل امید بيخي درته ما بيخي نه امید شوي امید هم د لاسه ورکړای دی داسې فکر کوم چې دتی دم دو کوروش ولو د دروازو ته زندانیان نور دتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی موږ
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي د انجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څه ویل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسې دي دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څه وایي
والا د شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي بیا هم ژوند دی ژوند په امید خوړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پاڼې دی ونې نه نلویږي دنیا هم داس په امید خوړل کیږي داسې نه شو ویلای چې په کلان د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والا هر څه خلاص شو دا تغییرات شته خو دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې واردل پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دی هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسي ورته لري یعنی ترای شو په دو تاریخ بیا منابع چې په کور کې مګه کسان چې باسواد دي جنې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسما کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور اوس ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګې له دورا ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ غیر انقلابونه او دلدې تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ د څه شپه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې دا یو ژوند بس دا کوم چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شلو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا عبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهنای مرستیال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقونه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلای شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي نو دای کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څنګهلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري د افریقا په شمول هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره طبيعي زمزه حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیون نه منلې دي دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهم دي. د دې تر څنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټولو هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده، یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکی او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیر زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډیر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم به د خپلې قضیې چې دي د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بې غورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی ل قوانین تر څو مسائل مخاوني ول شي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري ل واجبې پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دې دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېخ 15 څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې پښته ده حاکمه ده یو د دې یو غټه پایله همدا ولا چې په میلیونو خلک افغانستان او وطن او ډیر غیر قانوني وطن او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازم ده کورنۍ او ته چې د اولادونو د ماشومتوب نه د ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجي ووسی ځکه اکثرا خلک چې تللې دي هغه خاطشوي نه دي سعید د یو وخت وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي ووسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی له کوس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه او پوری مربوط ده خدای مو کړه کم غمی زره منستکی نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او قرانه دي چې موږ په لاسه او سلهاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړل کړه سو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول غټي چيري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټ لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټ ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیر ګټ دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهه ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک تر سکه یو نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه
bale مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکوله کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانه وټاکل سي څنګه ځان له نوي موهیت سره عیار کړی څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندرځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډیپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کې ژوند خوشبندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو ترڅو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړایي د دې ټولنه پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خل منځلای شي او هر یو ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه مننه ګوروده
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده خوجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشالو ندی نن پده وجرکه نن پده خوجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه
یو نظر باندې زما دنیا ودانه ده.